درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یو ښه او خوشاله ورځ په مو فایل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شپې یعنی له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د معمول سرسم سهارنې نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دا افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړی استازي سلمی خلیلزاد پرون کابل کې وو او ویل کیږي چې دغه ته له افغان چارواکو سره د بندیانو د تبادلې یعنی له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په اړه بحث کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید د بې برخې د ستونزې هواري کې همکاري ورسره وکړي. او د امریکا کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لاره پرانیزي تصویب کړه. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون ماخام د ملي والي د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره کتلی. اجرایي ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې خلیلزاد له عبدالله سره په افغانستان کې د سولې په اړه د خپلو وروستیو لیدونو او سفرونو په اړه غږېدلې. د خبر پاڼې په حواله عبدالله عبدالله د امریکا هڅې ستایلي چې په افغانستان کې یې د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کوي. هغه ویلي چې سوله د افغانستان د حکومت او ولس لپاره لومړیتوب لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازي د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وو او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم د افغانستان پر سولې خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې ویلي دي چې زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغان چارواکو سره د هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې د پانتون دوه بهرني استادان خوش شي. په کابل کې د امریکایي پانتون دا دوه استادان له 2014 کال څخه د طالبانو سره برمته دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو ریپورت کې د یو شمېر داسو چارواکو له خولې چې د دې خبري اژانس په وینا د خغلی خلیلزاد له هڅو خبر دی وایي زلمی خلیلزاد د بندیانو د تبادلې د یوې داسې موافقې هڅه کوي چې په ترڅ کې امریکایي کیوکینګ او استرالیایي تیموثی ویکس خوشی شي او ورسره د سولې د هڅو بهیر بیرته پیل شي. دا خبري اژانس په ریپورت کې وایي د هغاتیا کسانو په ډله کې چې طالبان د خوشی کېدو غوښتنه کوي د طالبانو د مشر د مرستیال سراج الدین حقانی ورور انس حقانی هم شامل دي. انس حقانی له څو کلون رئیس د افغانستان د حکومت سره بند دي. هغه چارواکي چې په کابل کې د خلیلزاد له بحثونو خبر دي د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د بندیانو د تبادلې د بحثونه له دې کبله ستونزو سره مخ دي چې افغان حکومت د هر ډول توافق لپاره اوربند د شرط په وړاندې ایښې ده. تاسو له ازادي رادیو نه خبرونه اورئ. د افغانستان برېښنا شرکت وایي خلک باید د برېښنا د نشتوالي یا کموالي د ستونزې هواري کې همکاري ورسره وکړي. د دې ادارې ویان وحیدالله توحیدی پرون ازادي رادیو ته ویل که خلک له عام المنفعه پروژو ساتنه کې مرسته ورسره ونه کړي د برېښنا د پرچوي ستونزې نشي حل کېدی. وحیدالله توحیدی ویل
خب مشکلات اگر مردم امرای ما همکار باشن
دی وای که خلک یا ډلی د خپل ګټو لپاره برېښنایی ستنې پایې لوزوین واضح د چستون زنه شال کې دی خو که خلک موږ سره همکاري وکړي ستونزه هواری دی شي. نصرګند وسلوالو کسانو د اکتوبر د 8 په ماخام د جنوبی سالنګ د تنګیا جان په سیمه کې د وارداتي برېښنایي وپایا په ماینوالو زوله. ل دې عمله د برېښنا شرکت ته سباندې شپږ میلیون افغانۍ تاوان ورسید او څور ځی کابل او یولس ولایتونو ته د وارداتي برېښنا جریان پریو. د برېښنا شرکت وایاندویل په دې پیښه کې د سیمې یو شمېر او باشو وګړو لاس درلود. دا پروان دولتي پانتون رئیس او یو شمیر محصلان وایي چې د نجونو د لیلی امنیت د اندېښنې وړ دی. د نجونو په لیلی کې اوسیدونکي نجونې ادعا کوي چې غیر مسؤول وسلوال کسان لیلی ته تګ راتګ کوي. د شپې لخوا د ګزمې او څارنې څوک نشته او نڅرګن کسان وخت نا وخت ډبرې ورولي او حکومتي چارواکو یې غږ نه دی اورېدلی. د پروان دولتي پانتون یوې محصلې لیزا احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل
ما اینجا مسافر هستیم و حتما خانواده ما اینجا اعتبار کردن سر پروان
دوی مو کورنۍ دلته سبق ویلو تر استولی خو متاسفانه امنیت دلته خنه دی مو څو ورغ وختنه کړی چې لکتر لګه د شپې له خوا زموږ د امنیت لپاره خلک وګمارل شو متاسفانه چې زموږ خبر نه دا اوریدلی د پروان دولتي پانتون رئیس محمد همایون رسولی هم تایید کړی چې د پانتون امنیت خنه دی وسلوال غیر مسول وګړي کولای شي پانتون ته آزاد تګ راتګ وکړي او څوک پوښتنه نه کوي خو د پروان والی وایي چې د دولتي پانتون په ساحه کې د اندېښنې وړ پی خنه ده شوی د والی په وینا نشي کولای د هر وګړي د امنیت لپاره پولیس حکماری والی دانه دی ویلی چی دا هر وګړی امنیت ساتل او یا دنجونو امنیت دنجونو د لیلی د امنیت ساتل چی کیده شي ل امنیت ستونزو سره مخ شي ل یو بل سره توپیر لري او کنه د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د اقداماتو هغه بسته چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د تحقیقاتو بل پړاو ته لار پرانیزي تصویب کړه د استازو مجلس پرون په دې اړه رای گیری وکړه چې ټول جمهور غوښتونکي او یوازې دوه ډیموکراټانو منفي رای ورکړي په ټوله کې د مجلس 202 د شخړو مثبت او 106 نوي غړو منفي رای ورکړي د مجلس مشر نانسي پلوسي د سپتمبر په 14 غوښتنه کړې و چې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه تحقیقات پیل شي د کانګرس په استازو مجلس کې پرونی رای گیری د پلوسي د غوښتنې لومړی رسمي ملاتړ بلل کیږي
It's a sad day because nobody comes to Congress to impeach a president of the United States. No one.
اغه د کانګرس خړو ته ویل د خوشنوون کې ورځ د زکه هیڅو کانګرس ته د دې لپاره ناراضي چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر استیزا کړی موږ دلته کار تر ازو کډ امریکا آینده جوړ چې د امریکا آینده جوړ کړو موږ لوړ کړی چې د اساسي قانون ساتنه وکړو کله چې د ولسمشر کړوړه دې ته اشاره کوي چې تحقیق او پلټنه ته اړتیا ده سترګین شو پټولای د اقداماتو په تصویب شوې لیست کې دا ویل شوی چې څنګه په عام محضر کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه تحقیقات وشي او د جمهور رئیس وکیلان به کم حقونه لري دا یو خبرونه دوستانو تاسو مخکې له ازادۍ راډیو ناوړي خبرونه مو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو افغانستان دفاع وزارت د سیګار تازه رپورټ رد کړ چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات ول پر دې موضوع په رپورټ سروي راوړی چې د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشټوالي له امله نشي کولای د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدګي وکړي د انتخاباتو په اړه هم یو ریپورت در سره شریکو او پکې به د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د رایو د سپیناوي د بهیر وروسته حال درکړو د اوکرين ولسمشر لدی چې روسیا غواړي د غاز د نلیکی نورد سټورم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړي او د هنترول کې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر لیو د شمنټي وروسته بدلون راغی او لدی سیمې څخه د نیمه کور واقعي موقف واخیستل شو او په اداري واحدونو باندې وویشل شو اوس دغه توازیت سره ډول دی په دې موضوع م ریپورت لرو لوی دي زور سپانو ته کتنه مهیروي د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار یا د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتیش د دفتر هغه تازه رپورت رد کړی چې وایي د دوبی په دریو میاشتو کې د دفاعي ځواکونو تلفات زیات و د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتیش دفتر پرون یو نوی رپورت خبر کړ وایي ویل چې په جون جولای او اگست کې د افغانستان ځواکونه په دفاعي حالات کې وو زیات تلفات وروختي فرشته جلال زی په اړه جزئیات لري
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار پرون د افغانستان د دفاعي ځواکونو د فعالیت او تلفاتو په اړه یو نوی رپورت خپور کړی دی په رپورت کې ویل شوی چې د افغانستان ځواکونه د دوبی په دریو میاشتو کې په دفاعي حالت کې ول او زیات تلفات وروشته دي د رپورت په حواله د افغانستان د دفاعي ځواکونو د تلفاتو 70% په جون جولای او اگست کې ثبت شوی دی. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت له دې څېړنې سره موافقه نه کوي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ځواکونه اته میاشتې مخکې له دفاعي حالت وتلي او تلفات یې د پخوا په پرتله ډېر کم شوي دي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه لا اته میاشتو را پدې خو کاملا له تدافعي حالت نه وتلي دي او موږ په تهاجمي حالت کې یو. موږ تولیدلی وو چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کموالی هم راولو. په دې اساس باندې زموږ هغه تاکتیکي او نظامی پلان چې موږ لرو د خنټ یو ور کړی ده او وروسته له دې نه به موږ کوشش کوو او سعی تلاش بم دی چې نور هم د کچه را ټیټ کړو.
دا سیګار پر پټ کې ویل سوی چې د دوبی په دریو میاشتو جون، جولای او اگست کې د وسوالو حملې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 19% زیات وي. سیګار ویلی چې د ناټو په مشرۍ د غوس ناتړ ماموریت په دې موده کې د وسوالو د 2003 حملو خبر ورکړی دی. د سیګار په وینا ډېری حملې په ختیځ، جنوب او شمال لویدیځ ولایتونو کې شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د پوځي عملیاتو له پراخولو سره یې وسلوالي ډلې په شدت ځپلې دي.
در 8 مای گذشته ما تونستیم 13 ولسوالی را از تصرف دشمن
هغه په ورستیو اتو میاشتو کې د لشتلژ دیار له ولسوالیو د برتنیولو خبر ورکړ. روح الله احمدزی ویل چې د پخوا پرتلې عملیات پراخ شوي، شدت یې موندلې دی او دشمن ته یې ډېر تلفات اړولې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې ځانګړو ځواکونو د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې تر 2000 زیاتې حمله کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون یو غړی وای چې د درملو کمپنۍ د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د وڅل وی خسر رای ورکونکو اکسونه سیړلې کمیسون ته یاستولې. دغه کمیسون غړی محمد عبد الله د پنځم به پروس خبري اعلان تول چې دغه تکراری له قانوني عمر خکته اکسونه تشخیص شوی چې تر اوسه د بایومټریک رایو د تصفیه کارونه سرته نه دی رسیدلې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سرګندونو لمخه ټاکل شوی و چې د درملو کمپنۍ لوري په 15 ورځو کې د اچارې پایته رسیدلې وای. پدې اړه نور جزئیات له کابل در رحمت الله افغان پر ریپورت کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون 15 ورځې وړاندې ویلي وو چې د بایومټریک رایو د تصفیه کارونه به په 3 ورځو کې خلاص کړي، خو د 15 ورځو په تیریدلو سره نن پنځشنبه د انتخاباتو خپلواک کمیسون غړي په یو خبري ناسته کې اعلان وکړ چې د درملو کمپنۍ د رایو ورکونکو 2000 عکسونه فني چړنه سوي او کمیسون ته سپارل سوي. د دغه کمیسون غړي محمد عبد الله د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دا هغه کسان دي چې تکراری رای ورکړي یا یو عمرونه کامو. هغه وایي تکراری ګوتو او له وخت مخکې یا له وخت وروسته چې د سهار په 2 بجو نه تر ماښام 5 بجو پورې وي لژمنې او ټینګار سره سم د نن ورځې تر پای خلاصیږي او موږ ته الیګل کیږي
تا ختم امروز به ما روان بکنن.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې د رایو چړنه کې ځنډ راغلی. په پرله پسې توګه د رایو په شمیر کې ځنډ، د رایو په تصفیه کې سستوالی انتخاباتي ټیم اندېښمن کړي. د دولت جوړونکې انتخاباتي ټیم ناظر داود سلطان زوی وایي چې د انتخاباتو د محلي ویش ځنډېدو دوی اندېښمن کړي.
اما امی تمام
هغه وایي د محلي ویش ټول موضوعات اندېښمن کړي یو. هر څومره چې پروسه ځنډېږي د خلکو تشویش زیاتېږي او هر ډول توتیو ته لاره هواریږي چې دې کار خلک اندېښمن کړي.
بر مردم افغانستان تشویش برانگیز.
بلخوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم ناظر محمد یونس نواندي شوای چې د درملو کمپنۍ سسکار د دوی ټیم اندېښمن کړي.
زمونږ کې کمپنۍ
هغه وایي کله چې یو کمپنۍ د خپل کار محاسبه کوي نو کېدای شي چې تومره یې په کارونو کې توپیر نه وي موجود. حتی په کارو کې څو ورځې تفاوت موجود ده. په څو ساعته محاسبو کې توپیر موجود وي خو دومره زیات نه. په دې دلیل د اندېښنې وړ دی. تمه لرو چې دغه تصفیه ژر رافسي. موږ په تمه یو څو پوه شو چې د دومره ځان دلیل څه دی. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږم اوسول د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ورستي محلي ویش له مخې ټاکل سوی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 3 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان سي.
ازادي خبري مجله اوري.
اوس به مرا شو دې ته چې لویدیځي ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي. یو شمېر لویدیځو رسنیو د بشري حقونو د څار د سازمان په هغه تازه رپورټ مقالې خپرې کړي چې د سیایي له ملاتړه برخمن افغان قطې په ناقانونه وژنو او جدي بشري سرغړاویو تورنې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د اکتوبر په 1 یو رپورټ کې د سیایي یا د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې له ملاتړه برخمن افغان قطې په بې محاکمو وژنو، د انسانانو په جبري تریتم کولو، هوایی بریدونو او د بشري حقونو په څو نورو جدي سرغړونو تورنې کړي. ګارډین برتانوي ورسپانې په یوه مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې راغلو څو هغه شپنیو عملیاتو ته اشاره کړې چې په کې ملکیانو تمرک شوبلا وختي. په مقاله کې د پکتیا په کلالګو کلي کې د اګست په 11 د افغان پوځیانو لوري د ځینې ملکیانو وژنې ته اشاره شوې. د مقالې له مخې په دغو کسانو کې هغو دولت پلو ملیشو ډزې کړې وي چې د سیایې له ملاتړه برخمن دي او تر ډېره افغان چارواکو ته ځواب نه وایي. ګاردن د بشري حقونو د څار د سازمان د رپورټ په اساس لیکلي، له دې سره چې دا دوه وروستي کاله افغان جګړې زور اخیستی، له شپنیو عملیاتو د دغه پوځیانو ناوړه استفاده زیاته شوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې د مرستیالې پیتریشا ګاسمن په حواله ویل شوي چې دوی یوازې د 14 عملیاتو څیړنه کړې ده او دا د دې ډول بریدونو څو بیلګې دي، ځکه اکثره یې لرې پرتو سیمو کې کېږي او راپور یې نه ورکول کېږي. افغان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان رپورټ پوره نه دی تایید کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو بیان کې لیکلي چې د بشري حقونو څار سازمان په دغه رپورټ کې ځینې حقایق ویلي، خو په رپورټ کې ځینې ناسم معلومات هم شته چې افغان حکومت به ټولې برخې په دقیقه توګه وڅېړي او بیا به یې ځواب ورکړي. نیوز ویک مجلې هم په یوه مقاله کې د بشري حقونو څار سازمان په وروستي رپورټ تمرکز کړی. په مقاله کې د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ په حواله راغلي چې د سیایي له ملاتړه برخمن افغان پوځیانو ناوړه بریدونه په ورځني واقعیت بدل شوي. نیوز ویک لیکلي د بشري حقونو د څار سازمان د رپورټ داسې وخت خپور شو چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو د لغوه کېدو نږدې 2 تیریږي. د امریکا ولسمشر ځکه دا خبره له طالبانو دا خبرې له طالبانو سره لغوه کړي چې طالبانو په کابل کې په یو برید سره یو امریکایي سرتیری او څو نور افغانان وشل. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د امریکا او طالبانو په دغه لغوه شو خبرو کې هیڅکله د سیایي لخوا د روزل شو او مسلح شو پټو افغان پوځیانو پر رول باندې بحث ونه شو. دا نیوز ویک په مقاله کې راغلي چې یو ډیپلوماټ د ملیشي د مرګ ډلې یاد کړي. دا بشری حقونو د څار سازمان له 2010 نه تر 2019 کال پورې د دغه افغان ملیشو 14 عملیاتو ته اشاره کړې، چیرته چې د راپورټ په اساس د دغو پوځیانو جدي سرغړونې کړې دي. په مقاله کې دا هم راغلي چې د اروپا کو د نیول لپاره شپنی عملیات اکثره د دې سبب شوي چې ملکیان له خپلو کورونو او د وسلوالو په معالجي اخته ډاکټران له روغتیایي مراکزو وایستل شي، په نخه شي، ووژل شي او یا هم تری تم کړی شي. رویټرز اژانس بیا د سیایي د یو ویاند تیموتی بارت په حواله لیکلي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو اداره له قانون سره سم د یو څارونکي سیستم تر نظر لاندې خپل عملیات مخ ته وړي. هغوی ویلي چې طالبان د دې اصولو په اساس عملیات نه کوي، بلکې ځینې وخت په ډیر ناوړه توګه د افغانستان د مشروع حکومت د ملاتړ کوونکو د بې اعتباره کولو لپاره تبلیغات کوي. دوستانو، دا د لویدیځو رسنیو د رپورټونو مهم ټکی وو. وس راځو یوې بلې موضوع ته. په نړۍ کې له سوریې وروسته افغان کډوال زیات دي، خو داسې خلک هم شته چې افغانستان ته په کډوالۍ ورسي. د افغانستان د کډوالو وزارت وایي د پناه ورکونې د قانون د نشتوالي له امله نشي کولی د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزو ته سمه رسیدنه وکړي. واصل وصال له نور تفصیل سره.
په داسې حال کې چې افغانستان د پناه ورکونې په اړه د 1950 کنونسیون او د 1968 پروتوکول لاسلیک کړی، خو لا هم دغه هیواد د پناه غوښتونکو ستونزو ته د رسیدنې په اړه هیڅ قانون نه دی تصویب کړی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي که څه هم سلګونه بهرني پناه غوښتونکي په ځانګړې توګه پاکستاني او ایراني اتباع په افغانستان کې شته، خو دغه هیواد هیڅ داسې قانون نه لري چې له مخې د دغو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه وکړي. د دغه وزارت ویاند عبدالباسط انصاري د پنځشنبه پر ورځ از راډیو ته ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د بهرنیو پناه غوښتونکو ستونزې د ملګرو ملتونو د عالی کمیسری لخوا هواریږي. د وی له بده مرغه چې موږ د پناه ورکونې قانون نه لرو او دغه قانون 15 کاله مخکې د افغانستان د کډوالو وزارت د دې وزارت ته لیږلی وو، خو دغه مسؤلیت اوس د عالی کمیسریو پر غاړه ده چې په افغانستان کې خارجي پناه غوښتونکو ته د اوسېدنې څنګه زمینه مساعدوي. اوس مهال د افغانستان د کډوالو چارو وزارت هیڅ هم نشي کولای، ځکه وزارت پورې اړوند قانون اوس مهال عملي بڼه نه لري. خغل انصاری له عدلی وزارت نه غوړي چې ژر تر ژره د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه د تایید لپاره ملي شورا ته ولیږي، خو د عدلی وزارت ویان امان ریاست وایي د تابعیت او پناه ورکونې د قانون طرحه بشپړه شوې او د تصویب لپاره به ډیر ژر ګام واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې یو ایراني پناه غوښتونکي په افغانستان کې د دغه غوښتنو ته د نه رسیدنې له امله د نخوړو په اعتصاب لاس پورې کړی. همایون زریان د دغه غوښتنو ته د رسیدنې غوښتنه کړې ده. دی وایي هغه ستونزې چې زه یې لرم هغه د سرپناه نشتوالی، د اسنادو او مدارکو د ترلاسه کولو لپاره د اعتبار نشتوالی او د ځاني او کاري امنیت لپاره د تضمین نشتوالی ده چې په دې برخه کې سازمان هیڅ مرسته نه کوي. نن زما د اعتصاب څلورمه ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیسریو د دفتر ویان نادر فرهاد از راډیو ته ویل چې د دې ادارې د پلان سره سم د ښاغلي زریان په ګډون په افغانستان کې د ټولو پناه غوښتونکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. دوی د پناه غوښتونکو عالي کمیسریو په افغانستان کې د دغه هیواد په استازیتوب له دغه ډله خلکو سره همکاري لرلې دي او هغه پناه غوښتونکو چې په افغانستان کې د پناه اخیستنې لپاره غوښتنې ورکړې دي ورسره مرسته کوو. زموږ په مرستو کې نقدي پیسې، سرپناه او روزنه شامل دي. د افغانستان د کډوالو راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 821 بهرني پناه غوښتونکي میشت دي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو علي کمیسری وایي چې په دغه هیواد کې له 340 تنو زیات پاکستانی، ایرانی او تاجکستانی پناه غوښتونکي حضور لري. دغه کسان تر ډیره د سیاسي چلندونو او امنیتي او مذهبي مسایلو له امله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د دوی ډیری په دریمګړي هیواد کې د پناه غوښتونکي دي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې یادایش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او خپل نوې خلیفې هم معرفي کړ. د دایشوي سرچینې پرون په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د ډلې نوې خلیفہ ابو ابراهیم الهاشمی القریشی نومیږي. دا لانه د سرګند چې قریشی څوک دی. په پرونی غږیز پیغام کې د دایش د ویاند او د بغدادي د نګدی ملګری ابو حسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی. ابوبکر البغدادي د 2014 میلادي کال راهیسې د دایش مشر و. بغدادي د اکتوبر په 16 د سوریې په ادلب ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. او سم د اوکراین او روسیه په اړه، د اوکراین ولسمشر له دې چې روسیه غواړي د ګاز د نلیکې نورد ستروم دوه کار په چټکۍ سرته ورسوي اندېښنه څرګنده کړې ده، چې ولې د فرشتي جلالزئی په ریپورټ کې اورو.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی ویلي چې د روسیې د ګاز نلیکه نورد ستروم دوه به روسیه پیاوړي او اروپا کمزوري کړي. زلنسکی پرون په کیف کې د ناټو له عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سره وکتل. هغه وروسته په یوه خبري غونډه کې وویل چې نورد ستروم دوه یوازې یو اقتصادي مسله نه ده، بلکې سیاسي اهمیت لري. د دنمارک حکومت د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې د روسیې د انرژي دولتي شرکت ګاز پروم ته اجازه ورکړه چې د ګاز د جنجالي شوي نلیکې نورد ستروم دوه یوه برخه د هغوی په اوبو کې تېره کړي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی پرون د دنمارک د دې اقدام په اړه په خبرګون کې وویل:
ми з вами розуміємо, що це не просто питання будівництва північного потоку 2, це не просто питання.
Можна на зарада я вазі до Nord Stream 2, да ви ж проволо я да енергії там ят мусала на дабалке і ва геополітики масала да. За сад канаваєм чи да Росія п'яворі ау Європа кам зорі крі. Да зма ау до України до хукмат назар дай. Мож поїжучи да себе уші. Казма паласки вай Денмарк ба муафіка на кавала. نورد ستروم دوه د روسیې ګاز پرته له دې چې د اوکراین په خاوره کې تیر شي په بالتیک سمندرګي کې جرمني ته لیږدوي. د روسیې د ګاز دانه لیکه 1200 کیلومتره ده. د دې نه لیکي 1200 کیلومتره برخه به د دنمارک په اوبو کې تیر شي. د اوکراین حکومت مکرران اندېښنه څرګنده کړې چې روسیه به د دې پروژې له لارې په اروپا کې خپل اقتصادي او سیاسي نفوذ پراخ کړي.
واشنگتن هم له دې پروژې سره مخالفت کړی او ویلي چې د روسیې پر ګاز د اروپا اعتکاز یاتوي او مسکو ته موقع ورکوي چې په دې فعالیتونه او پر اوکراین فشارونه زیات کړي.
دا هند تر ولکې لاندې کشمیر په موقف کې د اکتوبر له 13 نیټې وروسته بدلون راغی. له دې سیمې څخه نیمه کورواکۍ موقف واخیستل شو او په دوو اداري واحدونو باندې وویشل شو. د دې سیمې خلک هیله لري چې پر روانه میلادي میاشت کې به د هند ستره محکمه د پارلمان پریکړه فسخه کړي. د کشمیر خلک بل دې وروسته نور کوم بدلونونه په خپله سیمه کې وویني په دې اړه جزئیات احمد تکل دروري.
د کشمیر په برخه کې د صدر اعظم نریندر مودی د حکومت له نویو مقرراتو سره سم د سیمه په لومړي ګام کې په دوو اداري واحدونو ویشل کیږي. جمو کشمیر او لداخ په خاطر دې د ټوله کورواکي سیمه د جمو او کشمیر په نوم یادې د چخپل سیمه ایز پارلمان یې درلود او والی یا گورنر او اعلی وزیر به اداره کوله. په جمو کې تر ډیره هندوان او په لداخ کې اکثریت بودایان اوسیږي، خو په کشمیر کې ډیری مسلمانان ډیره دي. اوس به دا سیمه په دوو برخو ویشل کیږي چې یوه به یې جمو او کشمیر او بله به یې لداخ وي او هر یوه به خپل نایب الحکومه لري. د پنجشنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره د جی سي مورمو په نوم د نوي ډیلي لخوا ټاکل شوی نایب الحکومه جمو او کشمیر ته ورسید او په کار پیل وکړ. د نویو بدلونونو له عملي کېدو سره لومړنی توپیر چې مخې ته راځي د کشمیر بیرغ او اساسي قانون دی چې د نویو قوانینو له مخې له منځه تللی دی، خو تر ټولو لوی بدلون چې د دې سیمې خلک یې اندېښمن کړي د ځمکې ویش دی. تر دې دمه له جمو او کشمیر څخه وتلو خلکو نشوای کولای چې په دې سیمه کې ځمکې واخلي یا لوی تجارتونه وکړي، خو اوس هر هندوستانی کولای شي کشمیر ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي، چې البته دا کار ښایي د سیمې د وګړو په جوړښت یا دیموګرافي کې هم بدلون راولي.
چارواکي وایي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیزاد پرون ماخام په کابل کې وو او نوموړی دلته هڅه کوي د طالبانو سره د بندیانو پر یوې داسې تبادلې خبرې وکړي چې له مخې یې د پانتون دوه بهرني استادان خوشي شي. په کابل کې د امریکایي پانتون دا دوه استادان له 2016 میلادي کال څخه د طالبانو سره برمته دي. د افغانستان اجرایه ریاست په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې زلمی خلیزاد پرون له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره کتلي. د دې کتنې په اړه ام دومره ویل شوی چې دواړو د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د بې برقۍ د ستونزې د حل لپاره همکاري ورسره باید خلک وکړي. دوستانو دا او نور خبرونه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه
دا ژوند رنگونه
نیلوفر تاسو لږ د څه سره واده کړئ چې د غسترګې نه ویني څنګه تصمیم ونیوه چې ام د سیاو کاس د خپل ژوند شریک انتخاب کې؟
او زما مې لسترګې نه ویني او دا کار مې د خطر او چې غو قران قاری دی ډیر ثواب لري ام د خطر.
اوس ژوند سره قام تیریږي، آیا مشکلات خو بنل لري؟
ژوند مخ ته تیریږي، کله مشکلات ته کله خطرېږي، ژوند خو دا خبرې راځي.
مثلا کوم کارونه دي چې هغه د تا خاوند تکول سخت او بیا تم راسو سره کې؟
هغه قرآن شریف کې درس هغه چې کله شاګردان درس ورکوي به چې زه او ته معلوم نه وي زه ته ورخیم چې دا زیرک به چې زنه پیګم هغه به مته خی.
قرآن شریف دې زده وکړي خوان درس وکړي.
قرآن شریف دې زده ولمخ کړي.
څومره دې خوان مرسته وکړي چې ماسي خیز زده کړي؟
ډېر مرسته راسه وکړي چې خو مې زده کو.
په کور کې خو باید نارینه کار وکړي یو څه کور ته راوړي. اقتصادي حالت څنګه ده؟ آیا دې تاسو سړی چې سترګې نه ویني کار کوي سي؟
هغه خو سترګې نه ویني کار نه کوي، نه کوم کار نشي کولای. دور نه نورم قارین دی، یو پلاری زور دی، هغه چوکیداری کوي شپې، هغه غده چې دی له روزي ور کوي.
په هغه پینځو کلو کې چې تاسو واده کړی کنه د سي سخت اورز راته ویلې سي چې د چ خوان دي سترګې نه ویني او لام دی واجی تاسو سره مخسبي.
او جون کې سړي سخت اورز راځي خو مونږ تیرون خې څنګه وکړو؟ هم دا خو ژوندګي د چ کله سختي راځي کله غره.
مثلا سره کم سختي راغلی و
مګر مثلا د سختي راغلو چې د سي اورز راغل مونږ په کور کې وډن لارل، مونږ د سختي راځي مونږ کور کې بورا غړي شي هم نه لارل.
او کوم کار نه زیات ډیر د سخت دي د خپل ورته زوري کې
ډیر چ زوري کې په لار کې چې کول لاس نن سغي کډیر زوريږي نو چې زکله په کور کې نه مڅو کې غا کې نه بیا غیر ډیر زوريږي
څوک چې غا ته جواب ورلیکي
څوک غا ته جواب ورنه کې بیا ډیر زوريږي
په لار چې رواني نو دای ضرورت لري چې څوک بدل لاس ونیسي
خو خو یوغان زین مشکل لازم موټر راځي دای دی نه موټر وانه فکر نه چې دا نه بینه دغه څه خبر دی یا که مخته جوی راځي چې د سرقم واوري دا فکر نه پېښوي نه ډیر مشکلات راځي د تیری به
بیا کومه کسره کینو
بیا کومه کسره کوي خلک نورو
ډیر مانا نزوندې وسی
تاسو نه مانا خیر ستاسو جون دی.